السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن دوشنبه د چنګاښ څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ نور تفصیلي راپورونه هم خپرېږي، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولې چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړه شي. د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي.
یکی از اولویتهای اساسی حکومت افغانستان پروسه سوله مو است. ما امیدوار هستیم که تا چند هفته آینده شاهد پیشرفت‌های در این زمینه باشیم و تا وارد یک مرحله دیگه از این پروسه شویم که گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود.
د صدیقی په وینا هر پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نوي ارزښتونو او ګټو په خوندي ساتلو ولاړه وي. تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول د طالبانو د اسرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې ولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکی کسانو د مرګوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم مختدا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکی وګړو ته د مرګوب له وخت وي. خو ویل کېږي در یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و د کور کې د مسپار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې وه. هغه ځای څخه یې په افغان امتیزو کور باندې ډزې کړې وې.
د ولی ویان وایي له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعاوې څېړي. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤولینو ورسره دغه ستونزه شریک کړې وه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ.
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سمارا ډیو پر کوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د مسؤولینو لخوا نیول شوی چې یو تنکی ځوان دی او کوم تحقیقات یا پلټنې چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي، نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې دخیله ده.
له دې مخکې د سمارا ډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته ټلیفون او لیکلی بڼه ګواښونه شوي وو. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رد کړ چې د طالبانو کوم قومندان دې راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي. مجاهد ویلي ځینې وختونه یو شمېر کسان په شخصي لانجو کې د طالبانو له نوم څخه کار اخلي، خو دوی هڅه کوي چې په دغه نوي مورد کې نور معلومات راټول کړي. غزنی د افغانستان یو له ناآرامو ولایتونو ګڼل کېږي چې ډېری ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متحد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې یې له تهران سره سوداګرۍ ته پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو تر احتمالی اغیز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگتن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. روحانی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او اوباما ته کړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. امبوسور امانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند کریمه امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د نوریا سنوري څخه په مننه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتاید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه، نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو په زړه پورې راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام چې د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او د سپورت اونیز پروګرام خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي دروان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمې چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لچریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندیښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بد مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو چونکی د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1.5 تر 2019 کال د مئی میاشتې تر 1.5 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 278 ولسی افغانان وژل شوي او 1900 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13-15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو له امله 78 ملکیان وژل شوي او 550 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 78 نور ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسولیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسي وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې مسولیت تر ډېره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نوري تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان پولیسي وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ردوي چې ګوند د ملکیانو په وژلو کې دي تر ډیره دوی پړو بلل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د کړی او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل وړخونه غوړي چې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسې ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالي لامل دا شي چې د جګړې شکیلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجیه صافی مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل څه دي؟
متاسفانه په تاسو سره باید وایم په افغانستان کې دواړه خواوې ښکیل په جنگ کې په اتلسو کلو کې د جنگ کم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي، ځکه هغوی ډېر قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بینالمللي مساکنت په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. اعلان ته په تمام قوانین د ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام وګړي، سیاسري، سپینګیري، ماشومان دا باید خوندیتوب ولري.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بل زیاتېږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوها نه لري، په وځ دې ته هغه صاحب معاصره کې بل اخره په یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل دي کوي او د توپچی دي کوي، د بمباردونه کوي، پیاده دي کوي.
ستاسی په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص دی او زمي افغان هم د افغان په صد د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي، په خپل منځ کې د څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي د حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه کوي روسان و رسکاته پورې بدلته استعمال کړه، امریکا د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر سړی دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو د عواملو په اړه یې له موږ سره خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغلا ازادي رادیو اوري ځینی نتایج سوی راپورونه وايي دی د تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ملکیان وژل سوی دي چې دا برید یعنی په اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سوی چې د راپورونو په وینا تلفات تر ډیره شدو او کوچنیانو ته اوښتې دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازو او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته کړې دي. د اورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېر شپه د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیات او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل سوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېر شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره چې د یادی کورنۍ 15 ډیر شغړی پکښ کې وجل سوي دي. نو موړی وای وجل سوي ټول ملکیان دي او زیات کې شتي او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمه کسان ما لا غوښتي خو هو سم چې د دې خپلوانو ټول دوستانو هغه تراله زمونږ نه ماتو ولا هم دا ته شي تایید کړی چې ټول ماشومان د سټي پکښ کې دي او دوه نفر نه لري نه پکښ تقریبا 15 ډیر څنګه د شاوخوا شي
د اورزګان ولایت پخوانی والی او د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 18 تنه ملکیان وژل سوي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. نوموړی وایي وژل سوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي. تیموري وایي لومړی افغان او بهرني ځواکونو په ګډه چاپه وهلې او وروسته یې بمبار کړي.
بله واقعیت برای دشمه پر نامه چنه نیمه بشه بانده تا چاپا وال سوی دی پنامه دا چار برجه و قریه دی پا خلاج که چیزنو دا کاکا زامون کور علت دی نو پرداغ زگی بانده بیا بمبار سوی دی تقریبا پا حدود که دا ات دیش کسا کشنه و ماشمان و شزی و سپنجری و دا طور دا بین تلی دی سرایونه نیمان خانه همسایه و کورونا دا طول دا بینات لدی و اتا دیشت دی و ماشومان و سپنجری چار سوک دی علتا بس دا طول دا بینات لدی دا سرایون اوارسه و دی دا کلا چی دی دا جی شابزو کربلایی زبو دا کاکا دا زوی کلاو دیخ کنم پکشکی و
د اورزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اورزګان د والی سکرټر ویان زړګي عبادی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې. نوموړی وایي په دې اړه معلومات نه لري چې په دغه برید کې څومره طالبان وژل سوي او څومره ملکیان دي. عبادی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې په دغه هوایي برید او چافه کې ملکیان او وسلوال طالبان دواړه وژل سوي.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پیښه رامنځته شوې ده خو دغه دقیق جزئیات یې تر اوسه نه دي راغلي چې څونه ملکیان شهیدان سوي دي څو طبقه د طالبان مړه سوي دي. پیښه طالبانو باندې چاپه وخه د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل سوي او څو نفر نور
یعنی دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ملکیانو هم دغه طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
لا دې سره په دغه ولسوالۍ کې د خطي منتظري کومندان عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه بهرني ځواکونه د دغه ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړی وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل سوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم کومندانان هم وژل سوي دي خو وایي کره شماره په لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال ترسره سوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران مېلمانه وه. د یادی ولسوالۍ ځایي اوسېدونکو که هم وایي چې په دغه برید کې ټول وژل سوي ملکي کسان دي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اورید افغانستان درمل جوړون کې درملو ته د هیواد 40% ارتیا پوره کولای شي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې تبان یو نیم سل قلمه درمل تولیدوي، که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سویو درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بېلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا 40 فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلي چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عامه روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار ارزونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیدات د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
دو فابریکې عملاً فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 200 فابریکې عملاً فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هېواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوو، چې کپسول، تابلیت، شربت، پماد، سیروم او قطرې پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هېوادونو لکه گانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي دوای دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټانډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبي ته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستاني ته یا جرمني ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هېواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. له تورخم سره نږدې له څو کلیو څخه سلګونو افغان کوچنیان هر ورځ تر تورخم اوړي او په باچا مینه کې په ښوونځیو کې زده کړې کوي. د دغو کوچنیانو لپاره په تورخم کې ښوونځي جوړ سوي دي چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانیستل سي. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب الله شینواري سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې دوی څنګه کولای سي چې دا زده کوونکي خپلو ښوونځیو ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولي ته نږدې ساحو کې درې مجهز ښوونځیو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خرګوټي ښوونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو ښوونځی دی، چې همدارنګه د لالپورې په ولسوالۍ کې موږ ښوونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپېریال رامنځته کړو، تر څو دوی خپلې زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع او هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغه ښوونځیو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپلې اندېښنې شریک کړې، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي، تر څو د هغوی په همکاري موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپلو ښوونځیو ته راول او په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم و متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولای شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروگرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمه کې راځي افغانستان ته په دې ژبو سره وارد نه وي او نشي کولی چې زده کړې وکړي، دوی لپاره موږ یو لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو تر څو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژیانې چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو د هغوی سره بلد شي او وکړی شي چې خپل زده کړې پرمخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده او په ننګرهار کې به سبان دي 200 خونځي تحصیل ته نوي تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامه نه په سو خونځي وباندې کار روان دي او سو په پلان کې لري مخ.
یو خو تاسو ته باید سرګند کړو چې د اقرا برنامه کوم خونځي جوړیږي، 210 باب خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چارې د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځي ودلته اوس کار روان دي چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوي دي، کارونه په جریان کې دي. زموږ ژمنه دا ده چې په نږدې راتلونکي کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه دغه 500 خونځي تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 214 باب خونځي چې دي د تعمیر نه وشو.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو بهرنی موضوع. امریکا د ایران د ولسمشر وروستۍ وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي وو که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست بردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنهای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنه ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحانی د شرط خودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی چې په مټې مخ په زیاتېدونکو کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریس خبر شوی ویلي موږ باور یو چې وخت را رسیدلی چې د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. برېټانیا، فرانسه، جرمنی، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زده بادغیس با وسیدن که هم و تراغلن دلت پا مادیره که همه وس خود اگریشن که پروته ما شینل رو در بدار رو تلقه که مجا آواخ پر کشتو هم مجتراتا ونواله چه بار که و نهست تلاش مکریال رو نطر بل تلاش در بدار رو وس دای و خواست آره ما داغ پیغام ده چه رئیس جمهور تا ورسی ده چه مستر جمراس تا وسی والا زبین نوطله نخده تا امان مختم شخ.
زنګر محمد زمی د کندهار ښار د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ډېره ډېره هیله کوم چې دغه کلی د شکاپر دروازې سړک ډېر خراب دی. دا ملکي وګړي ډېر پسند دي چې دا مریضان نه تللی دا دغه نه تللی دا سړکان باندې دي پیسې واخلې وي خوري دا ولې ما څه څخه توجه دغه ده چې دغه سړک څخه دغه وکړي نو نور وخت نه نیسم. قاری محمد رسول يم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټکوټونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلې دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاټکوټونو سره که محترم والي صاحب افتتاح او کار به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکدار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.